سلامونه ستړي مشه د ازادي راډیو یو بل خبرونه ته خراغلې دا مجله ز فرشتہ صحاک د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري د توړاندې کومه په سر کې خبرونه د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د مهاجرت د نړیوال سازمان وروستی راپور رد کړی دی. د وزارت په یو بیان کې ویلي ځینې سازمانونه د مرستو د راټولولو په خاطر غلط معلومات خپروي چې هغه د افغانستان پر خلکو مستقیم اغیزه کوي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM په وروستی راپور کې ویلي چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان د خپل هیواد څخه وتلي او ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته کډه شوي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل را په دیخوا تر اوسه په دومره شمیر کې خلک له افغانستان څخه نه و کډوال شوي. د دې وزارت په خبره په افغانستان کې په وروستیو 4 لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې له افغانستان څخه د خلکو د وتلو پرتله دې هیواد ته ډیر کسان بیرته راستانه شوي چې یو شمیر یې په وروستیو 3 کلونو کې 3.2 میلیونو تنو ته رسیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي چې 15% افغانان چې ایران ته تللي وایي چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشټوالی دوی د کار ته اړ کړي دي. د هغو رایو اخیستو په نتیجه کې چې د امریکا د ډیموکرات ګوند ملي کمیټې پرون خپرې کړې د امریکا مرستیال ولسمشره کاملا هاریس د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندید ګوند رسمي کاندید غوره شوه. د 5 ورځو آنلاین رایو اخیستو په نتیجه کې کاملا هاریس د 4600 رایو په ګټلو سره چې ویل کېږي دا د دې ګوند د ټولو ګډونوالو استازیو 99% رایه ده. د دې ګوند رسمی کاندید غوره شوه ده. ډیموکرات ګوند په دغه رایګیری کې د ټولو ګډونوالو شمیر نه دی اعلان کړی خو ویلی دی چې په هر ایالت کې میرمن هاریس ته 100 استازیو رای ورکړی ده. نوموړی به د امریکا د ولسمشرۍ په راروانو انتخاباتو کې چې د نومبر په 15 ترسره کیږي د جمهوري غوښتونکو د ګوند له کاندید پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره سیالي کوي. ټاکل شوی چې نوموړی به نن سه‌شنبه د دغو ټاکنو لپاره خپل مرستیال وټاکي. یو شمیر سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې میرمن هاریس د کاندیدانو فهرست کوچنی کړی او ورس پر 2 کسانو کار کوي. د ایران د عدلی وزارت هغه راپورونه رد کړل چې پکې ویل شوی وو په تهران کې د حماس ډلې د مشر اسماعیل هانیه د وژنې په تړاو شکمن کسان نیول شوی دي. د دې وزارت ویان اصغر جهانگیر نن خبریالانو ته ویل د هانیه د وژنې په اړه په رسنیو کې خپاره شوي راپورونه ناسم دي او تر اوسه هیڅوک په دې تړاو نه دي نیول شوي. جهانگیر د حماس ډلې د مشر د وژل کېدو د قضیې په اړه نور جزئیات ورنه کړل. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسله واله ډله ترهګري سازمان غنی. اسماعیل هانیه د اسد میاشتې په 10مه په تهران کې په یو پوځي میلمستون کې ووژل شو. دا ښکاری چې د ایران د عدلی وزارت ویاند اشاره د نیویارک ټایمز هغه راپور ته و چې د اسد په 10مه یې د 2 ایرانی سرچینو په حواله ویلی وو د تهران له پوځي میلمستون چیرته چې اسماعیل هانیه وژل شوی وو د لوړ پوړو چارواکو په ګډون تر شل ډیر کسان نیول شوی دي. تاجکستان د کار وزیر ګلنار حسن زاده د 3 شنبه په ورځ د اگست په 6مه وویل چې روسیه په 3 میاشتو کې د تاجکستان 10000 اتباع خپل خاوري ایستلی دي. اغلی حسن زاده زیاته کړه چې دغه ایستنې تر ډیره د روسیې له قوانینو څخه د سرغړونې په تړاو وي. تاجکستاني چارواکو 3 میاشت ویلی وو چې د 3 میاشتو شاوخوا 3400 تاجکستاني کارګر کډوال د روسیې له وی ټکرونو تاجکستان ته ستان کړل شوی دی. روسیه د مارچ میاشتې په پای کې مسکو ته نږدې په هغه تروریستي برید کې د لاس درلودلو په تور 2 تاجکستانیان ونیول چې تر 140 زیات کسان پکې ووژل شول. له دې پیښې وروسته تاجکستاني کارګر کډوال په روسیه کې دننه او د دغه هیواد ته د تګ راتګ پر مهال له زیاتو بندیزونو سره مخامخ شوی دی. ټاکل شوی چې د بنگلاديش د پاوز لوی درستیز بچي د صدر اعظم شیخ حسینې د استعفا په پایله کې د هیواد چارې په لاس کې اخیستي. نن د محصلینو له مشانو سر خبري وکړي. د محصلینو له خوا د پیل شوی مظاهرو په نتیجه کې شیخ حسینې د اړ شو چې استعفا وکړي او له هیواد وتښتي. شپږ اویا کلنه حسینې چې له 2009 کال راهیستې په قدرت کې و په وروستیو ترسره شوی انتخاباتو کې په درغلي تورنه شوی و چې له واک څخه د لری کېدو لپاره یې په میلیونونو کسان واټونو تر و تلی وو. قدر منوریدونکو تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ. په ازادي رادیو ډاٹ کام کې د هغه راپورونو متن لوستلی شئ چې له ازادي رادیو نه خبريږي. په دې خبرونه کې براسره واوري چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي چې د بودیجې د کمښت له امله په شپږ لک افغان مېرمنې د قوي خوړو له ترلاسه کولو بې برخې شي. دا په هم واورې چې د ایران ختیځ آذربایجان یو شمیر سارانوالانو په دغه ولایت کې د افغان کډوالو پر هر ډول فعالیت باندې بندیز ولګوه.
موږ چې چیرته کور واخلو، موږ نه پیشه کېد باندې راغلي یو او نور چې په کارخانو کې موږ کار کوو، زه سخت په موږ باندې ظلم کوي چې هزار نومونه په موږ افغانان باندې دي دوی.
خبرونه به د افغانستان او نړۍ په نورو راپورونو وغځوو. راسره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلي خبرونه ته د خبرونه لومړی راپور دی. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای د بودیجې د کمښت له امله به شپږ لک افغان مېرمنې د قوي خوړو له ترلاسه کولو به برخې شي. د دبليو اف پی په خبره دوی په 2024 کال کې پر امیندوارو او شیدو ورکونکو میندو د قوي خوړو د ویشلو لاره ل 1.6 میلیون میندو ملاتړ کړي. په ورته وخت کې یو شمېر خزې چې کوچني ماشومان لري د دغه مرستې تو د زیاتوالي غوښتنه کوي. نور حالې لابد سپوږمې اورو.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی یو ځل بیا له افغانستان سره د خپل مرستو د کمولو خبر ورکړی دی. دبليو اف پی پرون دوشنبه د اګست په 15 په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د بودیجې د کمښت له امله له دې وروسته شپږ لک افغان مېرمنې قوي یا پیاوړي خواړه ترلاسه نکړي. یاد سازمان زیاته کړې چې دوی په 2024 کال کې پر امیدوارو او شیدې ورکونکو میندو د قوي خوړو د ویشلو له لارې له 1.6 میلیون میندو ملاتړ کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې په موخه یې له یاد شمېر ښځو سره مرسته کړې ده. په ورته وخت کې یو شمیر میندې چې له یو کال څخه کم عمره ماشومان لري د خوړو د نړیوال پروګرام لخوا د خوراکي توکو د ویش د کمیدو په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې دغه خواړه یې پر ماشومانو ډېر ښه لګېدل او غواړي چې دغه مرستې زیاتې شي. نسرین د دو ماشومانو مور ده. هغه وایي چې د دبليو اف پی لخوا د خوراکي توکو په مرستې سره توانېدلې چې خپل ماشومان له خوارځواکۍ وژغوري. نسرین ازادي رادیو ته وویل:
ما زه یو خزایم چې په کور کې يم، د کور مېرمن يم. دا هغه خوړو ترڅنګ چې په کور کې خپل ماشومان ته ورکوم، دا قوي خوړه هم ورکوم. ډېر ښه پرې لګيږي، اغیزمن دي. که دا مرستې د دې پر ځای چې پریسي دوه برابر سي، ډېر خوشاله کوم. قطه شوه.
د ننګرهار اوسیدونکو او د دریو ماشومانو مور مینه هم وایي چې د سمې تغذیه د نشټوالي له امله نشي کولای چې خپل ماشومانو ته شودې ورکړي.
درې ماشومان مې دي او د اوچې شیدو ماشوم دا غته شودې اخیستل نه سندونه وسم نه لرم چې شودې ورته واخلم. آزاد وګي سختې نسته روپۍ نسته
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې دبليو اف پی اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله به وتوانېږي د روان کال تر اکتوبر میاشتې پورې یوازې 1 میلیون ټنه خوراکي توکي پر خلکو وویشي. له دې سره سره د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د افغانستان له 90% څخه زیات خلک د خوړلو لپاره دومره خواړه نه لري چې بسنه وکړي او دغه شان 12 میلیونه کسان یې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره مرستو ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان هم د جون میاشت په راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې هره ورځ 24 میندې او 168 ماشومان د امیدوارۍ او زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري.
په کابل کې د خوړو نړیوال پروګرام د ادارې ویاند ضیاءالدین صافی هم خپل نظر په دې اړه را سره شریک کړی دی. تاسو یې واورئ.
دغه امیندواری او شیدی ورکون کی مورګانی او ماشومان دغه مغزی خور تر لاسه نکړي، دوی به ډیر سخت خورځوکه سره مخامخ شي او کول شي نور هم د دې په ژوند بل برخو کې د غوی په صحت مند اغیز ولري. د روان کال تر دې دمه د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خورځوکه د مخنیوي او درملنې لپاره لای یو شر شپږ میلیون څخه ډیر امیندوارو او شیدی ورکونکو میندو ته د ځانګړي مغزي خوړو مرسته کړې ده، خو په دې وړي کې د بودیجې د کمښت له امله شپږ سوه زره ښځې به مغزي خوړو ترلاسه نه کړي. مګر موږ په عاجل ډول د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره زموږ برنامو د ساتلو لپاره شپږ سوه میلیون ډالر ته اړتیا لرو.
د ماشومانو
په کابل کې مو د یو شمیر خزو او کوچنیانو ستونزې واوریدلې چې د خوړو د نړیوال پروګرام د کمښت د بودیجې د کمښت لامل غږیدلی وو، او وسم ورزو یو بل راپور ته چې دا راپور هم د ماشومانو یا سیف د ماشومانو د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن دی چې دوی هم وایي د ماشومانو د ساتنې اداره ده چې دوی وایي د روان کال په لومړۍ نیمایي کې له 8 زره زیات کسان چې نیمایي ماشومان دي د اقلیمي بدلون له امله له خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. دغه اداره په یو تازه خپور شوي راپور کې خپل اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا شمیر د تیر کال په پرتله لوړ دی. په همدې حال کې د طبي پیښو ځپلې یو شمیر کورنۍ چې له خپلو کورونو بې ځایه شوي وایي دوی او ماشومان یې له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته سویو طبیعي پیښو په ترڅ کې د ځپل سویو لویانو او ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې چې نن سه شنبه د اګست په شپږمه یې خپور کړی ویلي چې د روان 2024 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 8,4,388 کسان له خپلو اصلي مینو څخه بې ځایه سوي چې سم نیمایي ماشومان دي. دغه ادارې ویلي چې دا شمیر د تیر کال په پرتله لوړ دی. د تیر 2023 کال په همدې موده کې د ورختونو او سیلابونو له امله د بې ځایه سویو کسانو شمیر 1,000 کسان یاد سوي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې ویلي چې افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې ډیر ماشومان د اقلیم د بدلون د اغیزو له امله بې کوره سوي دي. دغه ادارې ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په 25 ولایتونو کې د اقلیمي بدلون له امله ویجاړوونکي سیلابونه، شدید ورختونه، زلزلې، د تودوخې لوړوالی، طوفانونه او شدید وچکالی رامنځته شوي ده. په راپور کې په افغانستان کې د دې ادارې د مشر ارشد ملک په حواله راغلي اقلیمي کړکېچ په افغانستان کې بشري ناورین ته لمن وهي. خلک له خپلو کورونو بې ځایه کوي او د اوبو سرچینې ویجاړوي او ښوونځیو ته د ماشومانو د تګ مخه نیسي چې دا د ماشومانو ژوند بدلوي. د تیرو 16 کلونو په پرتله په افغانستان کې نوي زیږیدلي ماشومان له 15.3 چنده وچکالۍ سره مخ دي. سیف د چلډرن د وچکالۍ له امله کندهار تر ټولو زیات زیانکالی ولایت بللی دی. په راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویل شوي په داسې حال کې چې په افغانستان کې په وروستیو لسیزو کې ډیری خلک د جګړو او ناامنیو له امله له خپلو مینو بې ځایه شوي وو، له 2022 کال راهیسې د اقلیمي بدلون اغیزو ډیر خلک په هیواد کې دننه له خپلو سیمو بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. بلخوا طبیعي پیښو ځپلې او له خپلو مینو بې ځایه شوي یو شمېر کورنۍ وایي بې سرپناه او له ګڼو بشري ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ یو اوسیدونکي سبب ګل چې وروستیو طوفانونو ځپلی ازادي راډیو ته وویل
اولاد ورلاند کوټیم خراب کړی بیا ځینې خلکو تقریبا نسبی تکلیف غوډ پیدا شو ځکه زه ټول خلک د کوټې کې ناشتو دیوال چې را غورځېدل نو بس ډېر کوي درځ کړي ما شومان هم ته دي چې اوس یری دلی دی زموږ په کلي کې د پاکو وو تقریبا نو څو ورځې په 200 یا 300 کور یو څه استرشوي و هغه زموږ نړۍ را وړاندې ما خو د سیا غسل په صد پاکي او بس نه دي زموږ خبره تقریبا نو څو ورځې اته نه بچيږي.
د همدې ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی عزت الله چې د تیرې میاشتې په وروستیو کې د کورنۍ وغړي طوفانونو مړه کړل وایي پاتې نوره کورنۍ د سرپنا په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ ده.
او د کور سرپناه فعلاً نه لري.
بلخوا بغلان ولایت چې ساکل سیلابونو سخت وځپه دروشن په نوم یو اوسیدونکی وایي
یعنی مې جاده سی بې پولی بې پیسې همدلته په بد وضعیت به پیسو وګیتګی د خیمو تر پالونو لاندې پراته یو. همدلته د ګرمۍ له لاسه وسوځیدو هم موږ او هم ماشومان مو پاک یو بنه لرو. دلته یو ټانکر دی چې په زړه یې ویله ګوبره کوي چې نوي اوبه هم نه راکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د سیف د چلډرن د راپور پر بنسټ افغانستان د اقلیم د بدلون د اغېزو له امله شپږم ډېر زیانګالی هېواد دی چې په ټکو یې له دې امله د رامنځته سوي کړکېچ زیانونو ته د رسېدنې توان نه لري. دې ادارې په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې افغانستان کې په هرو اوو افغانانو کې یو یې اوږدمهاله بې ځایه کېږي چې په جنوبي آسیا کې تر ټولو لوړ او په نړۍ کې دویم لوړ شمېر دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
بیا هم د کډوالو په موضوع غږیږو. د ایران د ختیځ آذربایجان یو شمیر سرنوالانو په دغه ولایت کې د افغان کډوالو پر هر ډول فعالیت باندې بندیز ولګوه. ځینو ایرانی رسنیو د دغه ولایت د سرنوالۍ د مرستیال احمد مقوری په حواله ویلي چې افغانان د استوګنې له جواز له درلودلو سره سره په دغه ولایت کې نشي اوسېدلی. په همدې حال کې په ایران کې یو شمیر افغان کډوال د فشارونو او ستونزو له زیاتوالي شکایت کوي او وایي چې په ځینو مواردو کې د کار لنشتوالی لستونزو او حتی ګواښونو سره دوی مخامخ دي. نور حال عابد سپوک میرا کوي.
په ګاونډي هیواد ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ستونزو د ډېرېدو په دوام د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې څارنوالۍ پر افغانانو د نویو بندیزونو خبر ورکړی. د ایران ایرنا او صدای سیما رسنیو د دې هیواد په ختیځ آذربایجان کې د څارنوالۍ د مرستیال احمد مقری په حواله ویلي چې افغانان د ختیځ آذربایجان ولایت په ګډون په څو نورو ولایتونو کې د استوګنې د جواز له درلودلو سره سره د ولایتونو کې له اوسېدلو منع شوي دي. مقری په افغانستان کې طالبانو واک ته د رسېدو وروسته ایران ته د افغان کډوالو پراخ راتګ ته په اشارې سره وویل چې د هغوی یعنی افغانانو جرمونه له اندازې ډېر شوي دي. د ایران د ختیځ آذربایجان ولایت د څارنوالۍ مرستیال احمد مقری زیاته کړې چې په ایران کې صنعتي مجموعې له افغان کډوالو کار اخلي. هغه د هیواد له قضایي او انتظامي ارګانونو وغوښتل چې د استخدام کوونکو شرکتونو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. په افغان کډوالو د ایران د نوي حکومت بندیزونه په داسې حال کې ډیریږي چې دغو کډوالو په دې وروستیو کې په ایران کې د حکومت او حتی د ایراني وګړو لخوا د فشارونو او یو شمیر نورو محدودیتونو څخه شکایت کړی دی. یو افغانه کډواله ناصره عطایي وایي چې د کورنۍ ټول غړي یې پخوا د څو ایرانیانو لخوا تښتول شوي وو، خو تر اوسه د دغو کسانو له سرخوږي جوړولو نه دي خلاص.
دوی دوه شپې او دوه ورځې ماشومان او موږ ټول شکنجه کړو. بیا پولیس راغلل او موږ یې خوسي کړو. د دوی څخه دولس یې خوسي کړل او وروسته یې دوه تنه ونیول. اوس دوی موږ ته اختارونه راکوي چې موږ ته ابرا راکړئ. د داسې شمېرو زنګ وهي چې موږ یې هېڅ نه پېژنو. پولیسو ته یې هم نسو ورکولی ځکه نمبر نه ښکاري. اوس دوی موږ ګواښي، له ستونزو سره مخ یو.
یو بل افغان کډوال امید رحیمی د ځینو نورو ستونزو په اړه شکایت کوي. په ځانګړې توګه په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې د مودې د نه اوږدېدو ستونزې ته
مشکل چې د ویزو ده او د ویزې نه تم دي اصل رقم هو بهاني کی او بل هغه افغانان چې ویزې لري او اقامې لري هغه اخراج کی هغه ډیپورت کی هغه لډیر سخت شرایط اس کا ایران شکا استل کیږي.
یو بل
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
نړۍ ته هم سر ورکار کوو. د بنگلاديش ولسمشر نن پارلمان منحل کړ او په دې توګه په دې هیواد کې د نوي حکومت جوړولو ته لار پرانستل شوه. دا وروسته له هغه چې په بنگلاديش کې د محصلینو لخوا د پراخو مظاهرو په نتیجه کې پخوانی صدر اعظم حسینه شیخ استعفا وکړه او له هیواد وتښتیده. ټاکل شوی د بنگلاديش د پوز لوی درستیز چې اوس د دې هیواد چارې سنبالوي نن د مظاهره کوونکو له مشرانو سره د نوي حکومت د جوړولو په اړه خبرې وکړې. پاتحال نوریاس نوری را کوي.
ټاکل شوی چې د بنگلاديش د پوز لوی درستیز بچ د صدر اعظم شیخ حسینه د استعفا په پایله کې د هیواد چارې په لاس کې اخیستي نن د محصلینو له مشرانو سره خبرې وکړې. د محصلینو لخوا د پیل شوو اعتراضونو په نتیجه کې شیخ حسینه دې ته اړ شو چې استعفا وکړي او له هیواد وتښتي. شپږاویا کلنه حسینه چې له 2009 میلادي کال راهیسې په قدرت کې و په وروستیو ترسره شوو انتخاباتو کې په درغلیو تورن شوې و چې له واک څخه د لری کېدو لپاره په میلیونونو کسان واټونو ته راوتلی وو. د بنگلاديش لوی درسیز جنرال وقر الزمان د دوشنبه د ورځې نه وخت د ټلویزیون لارې اعلان وکړ چې شیخ حسینه استعفا کړې او پوز به موقت حکومت جوړوي. د محصلینو مشرانو د بنگلاديش د پوز له لوی درسیز سره د کتنې په درشل کې ویلي چې دوی غواړي چې څلوراتیا کلن اقتصاد پوه او د نوبل د جایزې ګټون کای محمد یونس د نوی ماقت حکومت د مشر په توګه وټاکل شي. د ماسلانو یو مشر آصف محمود چې د تبعیض ضد یو ډله رهبری کوي وویل چې دوی پر خاغلی یونس باور لري. که څه هم په خپل خاغلی یونس د معترضینو د دې غوښتنې په اړه تر اوسه څرګندونې نه دي کړې، خو مخکې د شیخ حسینه تر واک لاندې بنگلاديش یو اشغال شوی هیواد بللی وو. هغه نن وویل چې نن ورځ د بنگلاديش ټول وګړي د آرامۍ احساس کوي. په عین حال کې د بنگلاديش ولسمشر محمد شهاب الدین د پراخو اعتراضونو په ترڅ کې د صدر اعظم شیخ حسینه له استعفا وروسته د سرپرست حکومت د جوړولو لپاره نن سه شنبه پارلمان منحل کړ. د ولسمشر دفتر نن په یو بیان کې وویل چې د پارلمان د منحلولو پریکړه وروسته له هغې وشوه چې ولسمشر د وسلوالو ځواکونو د درې ګونو قواوو له مشرانو، د سیاسي ګوندونو له مشرانو، د مدني ټولنې له استازو او د محصلینو د تبعیض ضد غورځنګ له مشرانو سره کتنه ترسره کړه. د ولسمشر ویان ویل چې ولسمشر سم د سدي یو موقت حکومت پر جوړولو ټینګار کړی دی. پرون د شنبه د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې په میلیونونو کسان واټونو ته راوتلي او د نوي حکومت جوړولو لپاره د بنگلاديش د پوز د لوی درسیز د اعلان هرکلی وکړ. د محصلینو لخوا د څو اونیو پراخو اعتراضونو په نتیجه کې چې له تاوتریخوالي سره ملو د شیخ حسینه 15 کلنې واکمنۍ ته د پای ټکی کېښودل شو. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې دغو تاوتریخجنو مظاهرو په ترڅ کې شاوخوا 300 کسان ووژل شول. په بنگلاديش کې اعتراضونه تیره میاشت د دولتي دندو د سهمیې د سیستم په وړاندې پیل شول چې وروسته پکې له قدرت څخه د صدر اعظم شیخ حسینه د لری کېدو غوښتنه راپورته شوه. د بشري حقونو یو شمېر ډلو د شیخ حسینه په مشرۍ حکومت له دولتي ادارو او وقت څخه د ناوړه ګټې اخیستو او د غیر قانوني وژنو په ګډون د مخالفانو پر ځپنې تورن کړی و. د بنگلاديش ولسمشر پرون دوشنبه د هیواد د پوز له لوی درسي سره تر کتنې وروسته له زندانونو د اپوزیسیون د مهمې څېرې خالد ضیا په شمول د مخالفینو د مهم مشرانو د خوشي کېدو امر صادر کړ. اتاویا کلنه خالد ضیا چې په 2013 میلادي کال کې د خپل سیال شیخ حسینه لخوا د اختلاس په تور زندان شوی، روغتیایي وضعیت ناسم بلل شوی دی. همدارنګ د هغو سیاسي بندیانو چې د شیخ حسینه د واکمنۍ په مهال په پټه نیول شوی په سلګونو میندې نن سه شنبه په ډاکه کې د پوز د استخباراتو د ادارې مخې ته راټول شوي وي تر څو د خپلو اولادونو له حاله ځان خبر کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستيال اعلان وکړ چې په افغانستان کې د تیلو د پمپونو او ریسټورانتونو مالیات تقریبا نیمایي ترخه تکړل شي. عبدالسلام حنفي دا موضوع نن په کابل کې د ریسټورانتونو او د ګازو او تیلو د پمپ سټیشنونو پر ثابتو مالیاتو د انتفاعي مالیاتو تخفیف اړوند جلسې کې یاد کړه. خو په هیواد کې د ځینو ریسټورانتونو او د تیلو د پمپونو څښتنان وای د اوایي تو کمیدو ته پکتو د مالیاتو د ورکړې توان نه لري. پاتحالیا به د سپوږمۍ راکړي.
په افغانستان کې د تیلو پر پمپ سټیشنونو او رستورانتونو د مالیاتو د ورکړې پر کچې د کمیدو په تړاو د طالبانو د حکومت تر اعلان وروسته یو شمیر مالکان ادعا کوي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې په دې برخه کې عواید راکم شوي او د مالیې د پرې کولو توان نه لري. په کونړ ولایت کې د تیلو د یو پمپ سټیشن څښتن د مالیاتو له راکمېدو خوښ دی، خو وایي ښه به وایي چې یوازې د تیلو له واردونکو مالیه اخیستل شوې وه. هغه ازادي راډیو ته وویل
خبر دا چې دا مالیه وروسته به د بندرونو کې اخیستل کېدلې. نو بیخی بدا تجاران دا جنجال نخلاص وی و مصرفیت والا تا مشکل نوی نو دا با یو خبر ویش دا پول ارس بندر تا غنشی وی بندر که دا غر تجاران نوز دادا غا غستل که دلی دا کم مالی و ٹکس چی ده نو
په بامیان او هرات ولایتونو کې د رستورانتونو دوه مالکانو هم جنې غوښتل نمونه یې په راپور کې خبره شي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تر شرایط خوب نشوده
تر څو چې شرایط سم شوي نه وي مالیات دي نور هم کم کړي کدوې وکړي شي مو کاملا د مالیات ول ورکړي معاف کړي د دې لپاره چې اقتصادي وضعیت خراب دی خلک کم رستورانت ته راځي موږ لستونو سره مخ یو دوه سلنه هم زموږ لپاره ډیر دی چې کار نه وي څنګه مالیات پرې کړو لبه د مرغه د څو کال موږ تل لزیان سره مخ یو هر څومره چې مالیات کمیږي همره ښه ده اوس موږ وضعیت او کاروبار ډیر کمزوری دی
له دې وړاندې د اصنافو او کسبګرو مسؤلینو د طالبانو حکومت د مالیاتو پر لوړولو تورن کړی وو او ویلي وو چې د دوی پلور ته په کتو زیاته مالیات ری اخیستل کیږي خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د تیلو ټانکونو او رستورانتونو د مالیاتو د ورکړې په برخه یې تخفیف ورکړی دی د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستيال عبدالسلام حنفي د سیشن می پورس په کابل کې د رستورانتونو د انتفاعي مالیه د تخفیف او د نفتو یعنی غاز او تیلو د پمپ سټیشنونو د ثابت مالیه په غونډه کې وویل چې له دې وروسته به د ټانکونو او کورنۍ شرکتونو مالیه پر فی لیټر تیلو 0.6 سلنه څخه 0.3 سلنه ته راټیټه شي او د رستورانتونو انتفاعي مالیه بل 15 سلنه څخه 2 سلنه ته راټیټه شي نوموړي پرته له دې چې د دې کار د پلي کېدو دقیقې نیټې ته اشاره وکړي وویل چې دا اقدام د اسانتیاو د رامنځته کولو په موخه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د حکم پر بنسټ شوی دی
د پمپسټیشنونو مالیه نیم په نیمه شوه پخوا 0.6 سلنه وه اوس 0.3 سلنه ده دغه شان د هوټلونو رستورانونو او د پخلي د پخلنځایونو د ټول ټال عایداتو څخه 0.15 سلنه چې مخکې 0.2 سلنه مالیه ورکوله
د افغانستان د تیلو د پمپونو د ټولنې استازي مسعود احمد راحت د رستورانت او د تیلو د ټانکونو د مالیاتو د معافیت په اړه په جوړ شوې غونډه کې وویل چې اوس مهال په هیواد کې د تیلو 4,600 ټانکونه فعالیت لري او یو شمېر خلک د تیلو له ټانکونو بهر د تیلو د پلور کاروبار کوي د افغانستان د کسبګرو د خونې مشر شرین آغا سخی په دې برخه کې د مالیه د معافیت هرکلی وکړ او په دې برخه کې د سوداګرۍ د نورو صنفونو باندې د مالیه د کمولو غوښتنه وکړه خو نوموړي په هیواد کې د فعالو رستورانتونو شمیر په ډاګه نه کړ د طالبانو حکومت دوه میاشتې وړاندې هغه اصناف چې په کال کې 2 میلیونه افغانۍ پلور ولري له مالیې معاف کړل خو هغه هټیوال چې تر دې ډېر عاید ولري اړ دي چې 0.3 سلنه مالیه ورکړي یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته یو شمیر کسبګرو او مسلکي کسانو په ځلونو د طالبانو د حکومت له لوري د لوړو مالیاتو د اخیستلو په اړه شکایتونه او اندېښنې څرګندې کړې دي
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخص
غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دال او کګلې نو مال د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال ورکړي وای چې ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
قدر من اوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته غواګیستئ تاسو کولی شئ دا راپورونه او ورسره نو ټول راپورونه د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشئ azadiradio.com هلته سر ورکار کړئ او زمونږه راپورونه د متن په شکل هلته لوستلی شئ او کولی شئ چې ویډیوګانې زمونږ په سوشل میډیا کې فیسبوک انستګرام او یوټیوب ته ورشئ او هلته زمونږه ویډیوګانې هم وګورئ ورسته تاسو ته د تام دې څنګه خبرونه لرو خو دا غې د مخ کې خبرونه واوري
We'll be right back.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت